د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مهار کلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د سر موضوع مو د افغانستان امنیتي تازه امنیتي وضعیت او په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دفاع وزیر نن ویلي چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته رسیدو هڅه کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده، او روسیه او اوکراین او یا زندانیان په خپلو کې تبادله کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویلي هیواد له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته رسیدو هڅه کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. مارک اسپر نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې خپل فرانسوي سیال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات سیاسي توافق د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره ګڼي. نوموړي وویل
a good enough deal that guarantees
the way غوړو ډاډه سوچي شته توافق ته ورسیږي. هغه توافق چې لشته لږه د هیوادونو امنیت او هم د افغانستان د خلکو لپاره لا روشانه مسیر وټاکي. د خبري داس مارسوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د محل د قطر په دوه کې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق په څه وخت او چیرې لاسلیک کیږي. په داس حال کې چې د طالبانو استازي په قطر کې د سولې خبرې کوي، خو د دې ډلې وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي. په دې محل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دغه ولسوالۍ له 15 کلونو ډېر بخښنه غواړم، دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال ویند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قمندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد، طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه سلطین واری نام نهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روزه که عملیات ما اونجا داشتیم.
وسلوالو طالبانو دا ادعا رد کړی ده. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان تیر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت کې د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شوي دي. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د غږ د بندولو یوه هڅه بولي او د دغو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره یې چې اپیل کړی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ مسابقې دریم ورځ په داسې حال کې پاتې ورسېده چې افغانستان 304 او یا منډې وړاندې دی. سبب افغانستان په دوو پاتې لوبغاړو بیټینګ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ابراهیم ځدران 80 منډې وکړې چې تر ټولو زیاتې دي. اصغر سانګزي هم 50 سیزه پورا کړه، خو نور افغان لوبغاړي نسبتا ژر وسوځېدل. سمو جغلازه د ریډیو ری. روسیا او اوکراین او یا زندانیان په خپلو کې تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د بوریس پل په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 خوشحالي اوکراینیانو ته هر کله وکړ. څلورویشت اوکراینی کشتي چلوونکي هم په خوشحالي کسانو کې شامل دي. روسي چارواکو دغه کسان تیر کال د ازوف سمندرګي په کرچ تنګي کې نیولې وو. په همدې حال کې 15 روسي بندیان هم چې په اوکراین کې بندیان ول مسکو ته ورسېدل. له 2018 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې دومره شمیر بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله کیږي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیم او د غاز لیژل پایل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمال وندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نو موږ ویل چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپل ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. هغه زیاته کړه
بنای ما بر این هستش که اگر قرار باشد در واقع اونها تعهدات خودشون رو اجرا بکنن
دیوی که هغوی غواړي خپل ژمنې پوره کړي موږ به هم خپل ژمنې پر ځای کړو خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختيږي اروپایي لوري باید پوسی چې ډیر وخت نسته که دوی اقدام کوم اقدام تر سره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي تر دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وو چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې دریم ګام ژر تر ژره عملي شي او امریکایي چارواکي وایي ایرانی تیل وړونکی کښتۍ ادریان دریا یو د سوریې ترتوس بندر ته رسېدلې ده دا کښتۍ په جولای کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا د جبل طارق په اوبو کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیول سوې وه خو بیرته د سوریې ته د نه تګ ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشي سوه د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن پر خپل ټویټر یو انځور خپور کړ چې پرون د سپتمبر 6مه له سټلایټ څخه اخیستل سوی دی د نیمه ورځو تر شا په دغه اخیستل سوي انځور کې دا کښتۍ د ترتوس په ساحل کې شکاری شغله بولتن پر ټویټر لیکلی لدی انکار نسی کېدای چې ادریان دریا یو سوریې ته روانه و د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په کندوز ولایت کې ځایي اوسیدونکي په کندوز ښار کې اندېښنه لري چې طالبان لا هم د دې ښار په څنډو کې فعال دي او هره ګړۍ کولی شي چې یو وار بیا په ښار حمله وکړي د امریکا په وبخې په افغانستان کې د امریکا درې پوخانو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د مسودې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه واورې دا به هم واورې چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي په جلال آباد ښار کې د 02 کې په عملیاتو کې وژل شوي څلور وروڼه بې ګناه بولي او وایي چې یاد پیښه یو جنګي جنایت دی له موږ سره اوسئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د محل د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي د وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمو د نیولو مخه نیسي خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي حالت کې دي او افغان ځواکونه په دفاعي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو
که څه هم شپږ میاشتې اوري افغان امنیتي بنسټونو د پسرلنی فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکیل دي د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د دفاع وزارت د مسولینو په خبره په تیرو څلوروي ساعتونو کې د فراه بدخشان هرات کندوز ارزګان غزنی بلخ زابل پکتیکا هلمند کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه ډب کړې ده د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز او
هغه وایي د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي موږ دغه ځایونه په نظر کې لرو او ژربه په بغلان او پلخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي لوی ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچې نیسي دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی
شیر و همچنان زمان خیل.
وروسته له هغه چې د بغلان په پلخمری او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتم بول سو، د جمعې پورې طالبانو بیا د فرا په خار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شاتم بولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته د اوختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د جنوب ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډیرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کونه وسیلان په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې او طالبان چې دغه په تاروزي حالات کې دي او ډېر مسجد د دوی په لاس کې او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. طالبان په تاروزي حالات
له دولس ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپو صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فرا، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فرا ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اخوا په کندوز ولایت کې خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې فعالیتونه لري او هر وخت کولای شي چې په دې ښار باندې یو ځل بیا برید وکړي. له کندوز څخه نور تفصیل د اجمل آرین په ریپورت کې.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کېږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبی الله او نور محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تهدیدات ډیر دی. اوس هم کم جنې سي طالبانو نیولې لکه بندر د امام صاحب کې چرخاو ساحه د دوی په لاس کې ده. سیداره خدا ساحه کې دوی هر لحظه په تهدید خارته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغله، خلک په تشویش دي. اوس
محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایي نه لري درته د سوایم تاسو ته هیڅ توانایي نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبری وکړي. رهبری نشته دا تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وکړي، طالبانو ته مرجو بلواري.
دوی دغه راز د دی ولایت سیمه ایز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بې غوري تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندوز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شمالي په سیمه کې عملا جنگ ده او د کندوز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزی د حکومت واده ویری دي چې موږ باید تصفیه کاری وکړو، موږ باید هغه وخت ته لیوا او بیا فرقه راځو اوس خپل دوی راکله کندوز ته هیڅ حکم لنه نه لري.
ښاغلی امیری خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندوز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندوز سیمه ایز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندوز دی والی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هم کوم تهدیدات چې دی د غیر پروان دی باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره په وځي عملیات سره کوي او په کندوز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبری په خاطر په مخ کې تر څو مرکانو ته ځان ورو.
دی یادونه ورده چې تیر ورځ هم د کندز خر د چله مزار چرخاب سیاست فامیلوی او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وي. خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي، خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي، دوی د آرامښت او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لوونه تر وو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هوکړه لیک مسوده نه د افغانانو په ګټه ده او نه د امریکایانو. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړې دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده ووځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر و او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی، په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کیشي. کراکر، کننګم او ډابنس دا غو نهو امریکایي سفیرانو لړلې دي چې تیره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یو مخه د پوجانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه.
ما با طالبا در پرنسپ یک موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسیدلی یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستان امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بلاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم، د بین الافغاني خبرو پیلیدل او څلورم، کلي او دایمي اور بند دی. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکړه لیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 4000 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 3 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راغلی ده. د کابل حکومت چې لویدیز یې ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکړه لیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژد افیر هم و، ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه، طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملي سیاسي کورنۍ جګړې د تلار پرانسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابنز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یو جګړه پای ته ورسو، یو بل نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلو.
طالبان ویلی دی چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستانو بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویلي هیواد یې له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته د رسیدو هڅې کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. مارک اسپر نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات سیاسي توافق د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره ګڼي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي غواړي ډاډه شي چې ښه توافق ته ورسیږي. د ده په وینا هغه توافق چې لږ تر لږه د هیوادونو امنیت او هم د افغانستان د خلکو لپاره لا روښانه مسیر وټاکي. دا خبرې داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد دا مهال د قطر په مرکز دوحې کې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق به څه وخت او چیرې لاسلیک شي. اوس هم بیرته کابل ته ستنیږو. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید اونۍ یا شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
ده بایرق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است. بایرق بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیر کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو، خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو، شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو، حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي، ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوې چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 10مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب
بې نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د آرامښت له منځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و، نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
د داسله بار متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړه د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کړي او ما نظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکوي نسی او قانون منګول ته وسپر.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړي چې د وسلو لکارولو، همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایی ډزو له امله دیار لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځونکو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست د ملا ترخیل او د هغه د ورلو د محاکمې وخت نه کوي. عبدالحکیم منیب د شنبې په ورځ وی خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړی پارک د جمعې له لمانځه وروسته د ملا ترخیل محمدي او د هغه د ورلو لخوا وهل شوی ډبول شوی. نور جزئیات د خاطر پر دې سپارې پورت کی.
ملا ترخیل بیل دې شیخ خپلکار وای
د افغانستان د حج اوقاف وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب ادا کوي چې په ار کې د جمیل منزل ادا کول ورسره د ملا ترخیل محمدی او د نموړي ورونو لوري ورته سپک سپور ویل شو او ور باندې حمله کړي. خغلی منیب وای دغه چلند ولسمشر د دفتر رئیس او د جمهور ریاست د نورو کارکونکو د سترګو پر وړاندې شوی.
ملا ترخیل بیل دې شیخ خپلکار وای اغه په فحش او په کنزلو باندې بنا وکول چونځه لازمه منور او نه بلل ما کاکر صاحب ته وایل چې دا سړی په دې نه ارزي چې زنور ور سره کې نمزه کزه د دې فحش دی او ریدل لپاره نه ایم راغله. وکړه چې زرا پاسې دلمه په دغه وخت کې ملاتړ خیل زما رستونی خلاص واچاو او بل ورورې بما زدې بل لاس نه ونی ولم دوی له ما سره لاس اچونه شروع کړه.
د حج اوقاف وزارت سرپرست وی چې ولسمشر تیلی کاستول په هغه کې د ملاتړ خیل ورونو د محاکمې غوښتنه کړي. خاغلی منیب غواخ کوي چې حکومت او عدلي بنسټونه د وهلو موضوع تر رسیدنه ونه کړي خپل بلاس پکار شي. نو موړی زیاتوي چې ملاتړ خیل سره هیڅ شخصي دښمنین لري خو ملاتړ خیل د حج په پروسه کې خپلوان او نږدې دوستان ته د فوق العاده سهمي غوښتونکي وو چې دا غوښتنه ونه منل شو. ملاتړ خیل محمدي د ولسي جرګې په 14مه دوره کې وکیل وو. نو موړی د ولسي جرګې په تیر انتخاباتو کې د خلکو د شکایتونو په اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د نوماندې
لیست څخه حذف شو. خو اخوا د ننګرهار ولایتي شورا غړي په جلال آباد ښار کې د 02 کې په عملیاتو کې په ورستوي کې د څلور ورونو وژنه د بیګنا خلکو وژنه او یو جنگي جنایت بولی. نور تفصيل به د باس محمد عبد پر ریپورت کې واورو.
د سپتمبر د 15 منیټې په شپه د جلال آباد ښار څلور میناهي اړوند مجبور آباد سیمه کې 02 کې تی عملیات تر سره کړل او خبری خپور کړل چې لدای سره په تړاوي سلور تنه وژلې دي. دا پیخه په ټولنیزو رسنیو کې له سختو خبرګونونو سره مخ شو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزی استعفا ورکړه او افغان ولسمشر د پیخي د سیړلو لپاره د لوی سرنوالې څخه یو پلاوی ننګرهار ته راولېګ. د ننګرهار ولایتي شورا غړو د شنبې پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ادا وکړه چې د 02 کې په عملیاتو کې وژل شوی سلور رونه بی ګناه او یا د پیخه یو جنایي جنایت دی. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د پیخي د سیړلو په موخه راغلي پلاوی وغوښتل چې د پیخي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ د افغان ځواکونو د عملیاتو مخالفت نه بلکې ملاتړ یو. البته د وسلوالو د منځ وړلو په صورت کې خو غوښتنه مو ده چې کله دغه سي عملیات تر سره کیږي باید اول دقیقا کوردینه شي ترسو ملکی تلفات او مخنیوي شوی.
د ولایتي شورا غړي یاد پیخه غندي او لو حکومت نغواړي چې د پیخي عاملین دی ونيسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دوی په خبره دا لمړی پیخه نه ده. تر دې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې یادې قتی ورته وجنې تر سره کړې دي. ډاکټر ناصر کمول او عبد الله شینواری وایي
انا واز د چ وحشت او د یو جنگي جنایت تر سره شوه. دغه خلک وجل شوی د مطلقاً بی ګناه خلک دي او دا ورستی اولنې پیخانه ده. د دینه مخکیم چې 02 کوم عملیات کړی دي په ډیره کې موږ یو تاسو رئیس صاحب کو په حسارک کې په خوګیانو کې په چپرهار کې په بډی کوټ کې یعنی تاسو دې شاهد هستئ چې دغه قطعه چې دلته پرته ده د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لمن باندې یو تور داغ ده.
دلته محاکم شته د سارندو علي شته که هین دغه خلک مجرمین وای د دوه اسناد به محکمې ته سپارل وای چې دغه خلک دغه جرم کړی دی بیا باقی د محکمې کار دی چې دا خلک اعدام کول او قید کول.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیرنی وای د ولایتي ادارې په غوښتنه له مرکز یو پلاوی د پیخي د سیړنې په موخه ننګرهار ته راغلی او ولایتي ادارې ترې د پیخو د سیړلو شفاف غوښتنه کړې ده.
ولسمشر په حکم د لوی څارنوالۍ او باصلاحیت پلاوی ننګرهار ته رسیدلی دی. له دې پلاوي سره زموږ درې ناستې وشوې. زموږ ټینګار او سپارښتنه هم دا ده چې د قانون له مخې دې په جدي ډول څېړنه وشي او هغه کسان چې هغوی عاملین دي هغوی دې تر عدلي او قضایي تعقیب باندې ونیول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د 02 قطعې نظر هم ولرو. له هڅو سره سره بریالي نه شو خو له پیخي وروسته 02 کې رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلی ول چې د داعش د مالی مسول په ګډونې د دغه ډلې سلور غړي وژلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو، له ننګرهار څخه د باز محمد عابد پام دی ریپورت سره د خبرونه پای ته رسو. په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې